رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. درنو اوریدم کو السلام علیکم. دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستلی مشی. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د ځوان هیلې ونیزه خبرونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې سره د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. اسرائیل او ترکیه موافقې ته رسېدلې چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کلونو ډیپلوماتیکي خلا ډکه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د برتانیې د ټول پښتون نورسته په بروسلز او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبريږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ د برتانیې د ټول پښتون نورسته په بروکسل او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي. د افغانستان او انګلستان د تجارت د ګډې خونې مشر ډاکټر محمد فرید هوتک وایي چې د اروپایي اتحاد نه د انګلستان د وتلو د فیصلې نه پس د انګلستان ډیر خلک په دې فیصلې پښیمانه دي. دا به هم په یوې مرکه کې واوري. اوس درته بشپړ خبرونه حسیب الکوزه اوري.
اسلامی حزب وایي د سولی شورا سره د سولی د هوکړې په څلورم ماده کې د افغان حکومت له خوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په اړه د تعدیل پر سر اختلاف د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ټپه درولې دي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې د اسلامي حزب سره د دوی خبرې د ستونزو سره مخ شوي دي. اوس افغان حکومت د خبرو د دوام په هکله د اسلامي حزب رسمي دریست انتظار باسي. دغې سرچینې د خبرو په ټپه درېدلو یو عمده علت د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د موافقې وروسته په پرله پسې ډول د اسلامي حزب لخوا نوي وړاندیزونه یاد کړل. خو د اسلامي حزب د شهادت ورځپاڼې په خپله انټرنیټي پاڼې کې د خبرو په ټپه درېدو پره په افغان حکومت راچول او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د هوکړې د مسودې په څلورم ماده کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په هکله افغان حکومت د موافقه شوي متن پر ځای د نوي متن وړاندیز کړی دی او دغه ګوند د دې مسلې د نور روښانتیا په هکله د افغانستان د حکومت څخه وضاحت غوښتی دی. محمد امین کریم د مذاکره کوونکو د ډلې ویاند امریکا ډغه آشنا راډیو ته څو شیبې مخکې وویل چې تر اوسه پورې خبرې ناکامې شوې نه دي، اما د دغو نویو تغییراتو په هکله دوی د افغانستان د حکومت څخه وضاحت غوښتی دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په حکومت کې د پیشنهادونو ته پاملرنه نه کیږي او دا چې واک یوازې د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ وېشل شوی دی او د پلویان د پام غورځول شوی دی. هغه د فاریاب ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې د ځینو خبریالانو سره د خبرو پر مهال دغه مسله مطرح کړه او داسې وویل:
ما به هیڅ چیز مخالف بود. اول تا یکی که اما مشترک پینجا پینجا تختم کردن ما مخالف بودیم و یکی هم امروز ما چرا
مش د واک پر دوی سو ویشلو سره مخالف و د غرض د امنیتی سکتور په برخه کې د ادمی همغږی او همکاري په برخه کې ستونزې لرو. خو د ارګ ویان شاغلی مرتضوی بیا وایي چې جنرال دوستم د حکومت یو مهمه برخه ده. هغه دا سی وایي:
جنرال صاحب دوستم د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ملي وحدت د حکومت په لوړ پوړي مقام کې ځای لري او د خپل قانوني صلاحیتونو نه استفاده کوي. لومړی مرستیال همدا شیبه د هیواد د دفاع لپاره د جګړې په لومړۍ کرخه کې ده. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د صلاحیت له مخې په کابینې، امنیت شورا، د اقتصاد پالي شورا او نورو ټولو دولتي ادارو په ملي پریکړو کې شریک دی.
د قندوز ولایت د چادرې پولیسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز په هغه برید کې چې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو د جنګي الوتکو لخوا ترسره سوی دي، له یو شمېر طالب استوالو پرته اووه تنه هغه برمدسوي مسافر هم پکې وژل سوي دي چې تقریبا درې اونۍ وړاندې د شنې تپې په سیمه کې د طالبانو لخوا د کابل قندوز په لویه لار د موټر څخه کښته سوي او برمته سوي وو. ناپیژنده وسلوالو کسانو د روزګان ولایت د ولایتي شورا مخکنی رئیس او اوسنی د سولې د شورا غړی ډاکټر عبدالباقی وژلی دی. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نوموړی تیر ماښام په ترینکوټ ښار کې له عزي بانک سره په نږدې فاصله کې تر غلچکي برید لاندې راغی او ټپي سو او روغتون ته پر لارې سا ورکړه. اسرائیل او ترکیه موافقه ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کلونو ډیپلوماتیکي خلا ډکه کړي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو نن د دوشنبې په ورځ په روم کې وویل چې د غزې پر تړانګه باندې به د اسرائیل لخوا امنیتي موانع پر خپل ځای پاتې خو بشري مرستې کولی سي چې غزې ته د اسرائیلو د بندرونو له لارې تیرې سي. د دې اعلان څخه مخکې د اسرائیلو مشر پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا د بندرونو چارو د وزیر جان کیری سره په روم کې وکتل. د ترکیه لومړي وزیر بنالی یلدرم بیا د دوشنبې په ورځ په ترکیه کې وویل چې د سوی موافقې په لړ کې به تر زیاته بریده د غزې په تړانګه کې د بشري مرستو پر وړاندې موجودې موانع ایسته سي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2010 کال کې هغه مهال خړې پړې سوې چې اسرائیلو د ترکیې پر یو بیړۍ باندې چې د غزې د تړانګې پر لور روانه وه برید وکړي، لس ترکي فعالین یې ووژل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبې په ورځ د بریتانیا د ټول پوښتنې نه وروسته په بروسلز او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي. نور تفصیل نظرانه یوسفزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په برتانیې کې د اروپایي اتحاد نه د بیلیدو وروسته په دغه هیواد او په نړۍ کې دننه باسونه راپارېدلي دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیړني سفر اروپا ته رسیدلی دی. جان کیری وایي
The most important thing is
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول د نړۍ د مشرانو په توګه یو ځای د ثبات او ټینګښت لپاره تر هغه د کار وکړو چې تر څومره ممکنه چې مارکیټ ته لږ تر لږه تاوان ورسیږي. موږ داسې لارې چارې لرو چې دغه مسله په هوښیارۍ سره حل کړو چې زموږ د ټولو ګډې ګټې خوندي وساتل سي.
جان کیری په لندن کې د مسلې د سیاسي حل په لټه کې دی. د محافظه کار ګوند صدر اعظم ډیوډ کیمرون د جمعې په ورځ استعفا اعلان کړې ده او د حکومت مخالفه د کارګر ګوند غړي په پارلمان کې د حکومت مخالفه مشر جیرمی کاربن نه هم استعفا غواړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د هسپانیې سرپرست لومړی وزیر ماریانو روجوی وایي چې د خلکو ګوند د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي، بنان د حکومت کولو حق لري. هسپانیې پرون د یکشنبې په ورځ انتخابات وکړل. د هېواد د ډسمبر په میاشت کې هم انتخابات کړي وو خو نتایج یې قاطع نه وو او د شپږو میاشتو مذاکراتو د دخیلو ګوندونو ترمنځ ستونزه حل نه کړه. د هسپانیې یو اوسیدونکي مانیول ګومیز داسې وویل: زما نتایج خوښ شول. زما یوازې ارمان دا و چې د خلکو ګوند یا پی پی زیاتې رایې وګټي، خو زه فکر کوم چې اوس به هم دوی د حکومت په جوړولو وتوانېږي. موږ اوس نسو کولای چې نور انتخابات وکړو ځکه دا کار به د هیواد دپاره ناوړه پایلې ولري. د لبنان چارواکي وایي چې دغه هیواد په ختیځ کې د سوریې سرحد ته نږدې په یو لړ ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل سوي او 15 کسه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دروسرو برید کوونکو د قاه په سیمه کې د دوشنبې په ورځ بریدونه وکړه. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سکاټلند او ایډلند سره نړیوالو یوې ورځنیو سیالیو دپاره سکاټلند ته روانه سوې ده. دا د نوي هندي روزونکي لال چند راجپوت په مشرۍ د افغانستان لومړنۍ سیالۍ دي. افغانستان د همدې اونۍ په سر کې ښاغلی راجپوت د لوبډلې سره سر روزونکي اعلان کړي. له شکه پرته چې د دغو سیالیو ګټل به د ښاغلي راجپوت دپاره هم ډېرې مهمې.
د
واشنګټن
نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبې په ورځ د برتانیې د ټول پوښتنې نه وروسته په بروکسل او لندن کې په بیړنیو غونډو کې ګډون کوي. بلخوا د نړۍ مشرانو د اروپایي اتحاد نه د انګلستان د بیلیدو په اړه جلا جلا غبرګونونه ښودلي چې تفصیلي د آشنا تلویزیون په رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری
نن د اروپای اتحاد له مشرانو سره په بروکسل کې د بیرانې غونډې پترس کې وکتل. هغه ویل په کار د هغه غټي خوندي وساتو چې زموږ ترمنځ مشترک دي.
تر ټولو مهم کار دا دی چې موږ ټول مشران په ګډه کار وکړو او په خپلو کارونو کې چې څومره تداوم سبا